کې هم دغه موضوع ته دوام ورکو او دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ ټلیفون را وکړئ. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان خبرونه قسیم سلیمان الوروي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرچکو ته. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د پریکړند ملاتړ ماموریت په پیلېدو سره په دغه هېواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر پارلمان حمله کې د آی اس آی لاس درلودل ردوي او په فرا کې یوه پولیس خپل درې ملګري وژلې دي. د هم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړند ملاتړ د ماموریت له پیله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخ دی. یانس سټولټنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې ویل چې دوی به د افغانستان په امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم راغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبریالان ته خبري کنفرانس هم ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په دې هم بحث وسي چې ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله د دغه هېواد د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هېواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل سي او وړاندې په دې اړه ویل دی وای پر آی اس آی او د دغه ادارې پر مامورینو په خوا هم داسې تورونه لګول سوي خو موږ هغه ردوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرونه ویل چې د غمله د حقنی شبکې لخوا د آی اس آی په مرسته طرحه سوي وه. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له درو خواو حمله کړې او په دغه سیمه کې لا هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار بریدونه پیل کړل خو د نشتې له امله د وشتو تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي. د بل خبر لمخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فرا کې خپل درې ملګري وژلي او له یوې اندازې وسلې سره له طالبانو سره یو ځای سوی دی. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د فرا رود په سیمه کې سوې ده او په خبرې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووره نړیوالو سیالیو په غوروي لوبو کې د ګډون لپاره سبا ته انګلستان ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان به د رسمي لوبو تر پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي.
برابر شوی چې هغه یو امیج په شپږم د جولای د سی سره لري او په ووم د جولای د هانګ کانګ سره خپل لوبه ترسره کوي.
د کرکټ شلووره نړیوالو سیالیو ته د غوروي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلور هیوادونو سره لوبې کوي. د افغانستان ټیم د غوروي لومړۍ لوبه له هالند سره کوي او د کرکټ نړیوالې شلووره سیالۍ په 2018 میلادي کال کې کیږي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره له زرو اوښتی ده. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د کراچۍ قربانیان اکثره بېوزله او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله مړه شوي. د ایران دولت تیر سنوی راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د شنبه ورځ په سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا دمخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د حل لارې پیدا کړي. کری وویل چې که داسې ونه شي نو هیڅ راز موافقه به ونه شي. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د جون په 1 د ټاکلي مهلت تر وخته یوې موافقې ته ورسیږي. څارونکي او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی. د سوریې د دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د ښار په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوي دي. په برتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه 1 دولتي سرتیري او 40 تنه د داعش وسلوال وژل شوي. این حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کوبانی ښار کې پر کوردي دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. په دې پسې د یوې بلې خونړۍ چاودنې راپور هم ورکړل شوی. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي چې د داعش وسلوالو د کوبانی په جنوب کې پر یوه کلي له حملې وروسته 40 ولسي وګړي وژلې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د داعش وسلوال چې پر کوبانی حمله کړې د ترکیې له خاورې سوریې ته ننوتې دي، خو د ترکیې حکومت دا تور رد کړی. د ناټو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو له ملاتړ څخه لاس واخلي. ینس ستولتنبرګ نن د ناټو اوکراین د شورا پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. ناټو له اوکراین سره چې د دې ټلوالې غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره دا شورا جوړه کړې. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په مینسک کې د 13 فبروري میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څو اونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان یې د منسوخېدو له خطر سره مخامخ کړی. ستولتنبرګ وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه سرغړونې لا هم دوام لري او دا خطر شته چې په اوکراین کې درنې جګړې یو ځل بیا پیل شي، خو ده ټینګار وکړ چې د مینسک موافقه د اوکراین د کړکېچ د حل یوازینۍ لاره ده.
It will not be useful to declare the Minsk agreements for
the Minsk de moafqe de mark elan kuma gata na lari zaka da moafqa de Ukraine de bohran de sulayz hal tar tolo ogora hal arada. د ناټو عمومي منشي وویل روسیا د ترینینګ وسلو او سرتیرو په برابرولو سره له هم د بلتون پالو ملاتړ کوي او زیاته کړه. روسیې له اوکراین سره په سرحد کې زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. روسیا دا تورونه ردوي چې د اوکراین په بحران کې مستقیما لاس لري. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناټو له هم د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمنه ده او د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کېدو مخالفت کوي. اورستای خبر د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د برېښنا د بیې د لوړېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو او د پولیسو لخوا د تشدد نن څلورمه ورځ پوره شوه. اعتراض کوونکي وایي چې د حکومت پرېکړه به ونه مني. په ایروان کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته سلګونه کسانو نن سهار خپل تحسن ته دوام ورکړ او عام واټونه یې د موټرو پر مخ بند کړل. پرون شاوخوا 9000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. پولیسو د دوی د تیت پرک کولو هڅه وکړه خو دوی ونه منله. مظاهره چا نورسته له هغه په غوسل شول چې حکومت د برېښنا په بیه کې د اګست لومړۍ نیټې په 14 زیاتوالی اعلان کړ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.4. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.1. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.2. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراله است. د بحث موضوع د امنیتی وضعیت او په ملي شورا حمله محترم ملمانه دي د ولسی جرګړې خاغله خالد پښتون د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کاموال او دغه راز به بیا کوشش وکړو چې د ټلیفون له لارې د ولسی جرګړې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم ملمنه کو.
بله، در قسمت اول انتقادات و خیلم خلاص کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل. به هر حال پشتون صاحب، شما خو جواب دادین به سوالات ما، منتها یک موضوع عمده و اساسی دیگه ایست که هر جنجال که میشه اولین کار که اگر مردم حکومتی هم اگر نکنه مردم طرفوات خلق میکنه، کل در پشت کل گپاست پاکستان است و مایسای است و ایران است و اتر گپاست صاحب. تا که ای اینا و فکرها باشه، ما خود اگر اصلاح نکنیم اردوی ما را اصلاح نکنیم صاحب، اگر دوستم صاحب علایده یک اردو داشته باشه، عطا صاحب علایده و دیگه کس علایده اردو، دیگه ولایتان باز اثر یک اردوگک و یک اسکرک خود جور کنن و ای خو یک قسم انارشیزم و ایگه پا میشه صاحب. ایده این مورد ولسی جرگه مسئولیت کلان داره که تا به این موضوعات صاحب یک کمه که توجه را جلب کنه، یا چی میگن صاحب؟
بله، استاد څخه مننه. زه بالکل استاسو انتقاد چې مخکې وکړي او کمی خبرې چې موږ وکړلې، زه په هغه مسایلو کې چې موافق یم سره. په مجموع کې د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی، مخکې بسم الله صاحب هم دې ته اشاره وکړله، چې زه نور دا ذهنیت ما له ځانه لیرې کړی دی چې موږ باید د مخالفینو سره سوله وکړو، د مخالفینو سره څه وکړو، دا وکړو او وکړو. دغه حالت په افغانستان کې جریان لري، موږ باید دا واقعیت قبول کړو. موږ خپل حکومت باید قوی کو، فساد مخه باید پشتی ونیسو، څنګه خپل عزم او اراده قوی وساتو چې د مخالف او دشمن په مقابل کې آمادگی ولرو، جنگ ولرو او څنګه دفاع وکولای شو. کوم واقعیت چې دوی ورځې یا درې ورځې مخکې په ولسی جرګې کې واقع سوله، نظریات مختلف و، د هر چا نظر بیلو، محلات د نن شورا کې ډیر وخیم و، واقعا موږ په غلط ازن نه پیدلو چې دشمن د کمې خوا راځي، څنګه راځي، څوک به وژني، آیا موږ به ژوندي پاتې سو، نه به سو پاتې. دا ټول هر یو په دې فکر کې و چې څنګه ځان ته نجات ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان خلک هم باید دغه عقیدې ته اوس رسېدلي چې موږ په د ملت په سطح او د حکومت سره یو ځای څنګه یو موټی راولاړ سو د مخالفینو په مقابل کښې، که په کلو کې یو، که په ښارو کې یو، که په غرو کې یو، د دوی و حملاتو ته واقعا دندن شکانه جواب ورکو. تاسو وګورئ نن په پیشرفته ملکو کښې، نظر صاحب الکوزی صاحب، ټولو ملکو کښې خلک د خپل ولس د مملکتو د مملکت د خپل ځان بولي، او هره واقعه چې هلته پیښیږي، حتی ټیکسي چې یو غلط حرکت کوي، حتی په سړک باندې څوک یو کاغذ غورځوي، فورا همسایګانو ته ویني او پولیس ته خبر ورکوي، وایي دغسې یو بېادبه سړی دلته تېرېږي، پر سړک یو کاغذ وغورځوه او سړی ته باید جریمه ورکړل شي. د دوی توقع دا ده. همدارنګه د امنیت په ساحه کښې باید موږ ټول ولس لاس سره یو کې، د دشمن په مقابل کې هر هغه عمل چې دوی طرحه ریزي کوي او یا دوی عمل کوي، باید هغه د حکومت سره په هماهنګي کې راولي او په ګډه سره، لکه بسم الله صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله، یو دندان شکانه جواب ورکړ شي. د ملت په مقابل کې باید ملت سره ودرېږي او ملت باید عکس العمل ښکاره کړي، او حکومت هم باید کوم کړنې چې په تېرو کې کړي دي او کوم چارواکي چې وتستې موجود وي، کومې ناخوالې چې پکې موجود دي، هغوی باید هغو ته متوجه شي، او هغه حرکات چې د حکومت د ضعف سبب ګرځي، چې هغه د فساد څه جوړ دی، هغه د بې پروایي څه جوړ دی، هغه د نش د غیر مستعد کسانو څخه جوړ دی، د هغو ټولو مقابل کې به مبارزه وکړه. سیز ما پاکه ده.
تشکر محترم لوی پاسوال شیر عزیز صاحب. آقای کاموال، یک قسم تو دزین محمد امور برتان میگم و به اساس قصه صاحب سوال برتان میگم که در بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی صاحب، بعضی ها را غربی ها بسلا اسیر گرفته بودن، در جرمنی بودن، و باز یا را ما از نزدیک دیدیم کسایی که اسیر افتاده بودن به دست آلمانی ها و پسان باز اینجا ماندن. اونا میگن که ما شوروی که به جنگ روان کردن در خط پولند، در اونجا میگه صاحب نه بود داشتیم و نه کالا داشتیم، نان به ما نمیرسید، و باز ایواز تفنگ هم یگان دستای ما را میگه سوته داد بودن که تفنگ واری نشان بده نگا پا نگه وقتی که اسیر افتادیم و بازی مچم امریکایی ها یا که آمدن میگه امریکایی ها رسکرهایش دیدیم میگه که دمی دسمال کاغذی که میگه بینیشان پاک میکنه دوام میگه نقشای تمام چیزها را که کجا ما باید بریم بود میگه کالایشان نانایشان دگیشان میگه بیخی میگه ما گفتیم هیچ قسم اسکر از هیچ قسم اسکر هست. از او خاطر سوال بسیار بسیط ساده چون ما متخصص نظامی یا از پلیس نیستیم از او خاطر نمیفهمیم منتها مثلا حتی اطفال که بازی پلیسی میکنن او روز متوجه شدیم که عساکر خود که تقسیم میکرد میگفتم اینیز یک قوای هلیکوپتر میمانم این قوای هلیکوپتر یک دایره میکشی سب در اینی چهار طرف اینی هلیکوپتر اگر کدام کپ شد و زود کده میرسه به اون نفرهای من کمک میکنه سب آن از خود طرف خواسته سب در بسیاری جایا در خط جبه استن صرف چند روز نان برش نمیرسه از او خاطر یک سه لک چار لک اسکر چی میکنین صرف یک لک اسکر یا یک لک پلیس داشته باشین که هلیکوپتر هم داشته باشه نانشان باشه تانکشان برسه صرف شفاقانیشان برسه صرف یعنی چرا تر صرف یک نظم صحیح صرف یک منطق صحیح در اردوی ملی ما یا پلیس ملی ما جای نگرفته صرف سبب ازی چه صرف
تشکر جناب نظر سه ما شما از نمی وطن هستیم و دینمی خاک تولد شدیم و دینمی اینجا کلان شدیم یک چیز باید عرض بکنم و واقعیتای جامعه خدا باید ما شما فراموش نکنیم ما بنالم به او سربازی که امروز در هلمند است قربان از او سربازای خود که امروز در چاردر هستن و در قندوز و در نورستان که شما خبرش نشر کردین که در اونجا علیه دشمن وطن و خاک خود جانای خود فدا میکنه سر خود در دست گرفته و با پایلوچ و یا پایو برهنه در اونجا مبارزه میکنه یک چیز باشتان بگویم 40 سال جنگ در وطن زیاد و کم میشه که ادامه داره به شکل از اشکال اعلان نشده و ما مردم اردوی که فعلا داریم یک اردوی بسیار جوان است و صحیح است که شاید بعد اشتباهات در تشکیل اردوی ملی شده باشه که هر کس از تنظیم اردو نفرهای دیگر اردو چطور اردو چطور اردو مگر فعلا یک اردوی بسیار قهرمان وزارت داخله پرسنل پلیسش هم خوب باز کاستی ها و کمودی های موجود است مگر من که خبر دارم جناب نظر سب یکی تبلیغات است و یکی عملا هیچ سرباز ما فعلا او سرباز سابق نیست که بوت پاره داشته باشه هیچ سرباز ما نیست که دریشی نداشته باشه اینو فرمی سی نباشه شما گفتین کاغذ حتی هیچ وقت سرباز از آب بوتلی استفاده نکرده بود در طول تاریخ که 37 سال میشه ما افسر هستم مگر امروز آب بوتلی دونمو سخت‌ترین شرایط بایشان میرسه از اکمال مگر وضع به یک شکل دیگه است ما شما ببینیم ولایت هلمند که در اونجا ما 9000 عسکر برتانیا داشتیم 30000 عسکر زیاد و کم امریکایی داشتیم مگر امنیت که امروز داره دو وقت نداشت این غیرت و همت اینمی سربازای ماست حالا ما شما میریم به طرف مدرن ساختن اردوی ملی باید قدم به قدم استیب به استیب پیش بریم به خاطر از اینکه کمیت زیاد به در نمیخوره گپ شما که او نان نداشته و نداشته باشه و رسیدگی باش نتانیم از هزار مرد چی کده که جنگ کده نتانه یک مرد جنگی بهتر است ما باید دیگه این اصلاحات پسند اردو خات آمد سیایی لشکر به در نمیخوره چون حال وقتش نیست حال شما ببینن باز دوستای ما عملا قوتای خود را تضعیف میکنه میگه قوای هوایی نداریم قوای هوایی طالب داره نه ما خانوز هلیکوپتر داریم تیاره اکمالاتی داریم ولا سلاح ما ضعیف است حال اینمی طالب چی داره یک روحی ضعیف خود آب از چه دشمن میریزن فضل خدا ما از طالب کده هر چیز خوب داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم او اگر 2 ماه در یک کورس یا 3 ماه یک استخبارات باشه در جایی که ترینینگ میته ما در اینجا استادای بین المللی با ما ترینینگ دادن سلاح خوب داریم مهمات داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم یک انگیزه داریم که وطن خود دفاع میکنه مگر باز میگه والا صلاح تو رسو که در اونجا این رسید این میگه میدیا با اصطلاح ببخشه نگه بسیار زیاد یک چیز خورده یک قدر کلان جلوه میتر کل مردم در تشویش میشه حالا شما در پراگ هستین ما در اینجا عملی پارلمان باشتان مثال بیارم در ظرف 10-15 دقیقه او مهار شد مگر یک رقم زد و نقیص خبره را می شنیدیم که ما دونمو محل بودیم، کسی می گفت بلان منزل می زنه، از بلان منزل می زنه، کسی می گفت
جنرال سر
در صورت که اگر دشمن بلان منزل
بخانه قرارم در میدیا قصور خدا نو چی خپلا امنیتی چارواق بل. چی در بلدنگ نجزی کی گی نتو چی دوی وای آقا میدیا یا خبری رسانه وای
خود من اسپت نمیگیم
یا بل خبر با منو
و خبر در بزی نه
نه نه
و خبر چی نشد
شد کم
ولی حمله
در و یعنی دیو بل با منو
بلکل بلکل
او منو به خیر دا دې د پرنو خدای نه خسته تا باندې د څه انتقادو کوم څه تاسو هر څه
نه موږ انتقاد باندې خوشاله کیږو
یعنې دا مې درته عامیانه او عامیانه مثال مې درته ویلي نو موږ باید د وطن د خپل سرباز د خپل اردو د خپل امنیتي ارګانو زه ګورم اکثره وخت مایوسه کېږم په عوض دې چې قدردانی وکړي ډېر خلک منفي جهت ته دغه خبره مګر زه دغه همانګي چې په دغه عمله کې موږ همانګي د دې قطعاتو ولیده نو ډېر زه خو په ما افتخار وکړ تاسو وګورئ موږ ته اول امنیت ملي دغه راپور راکړي دغسې واقع کېږي دېږ ته نو د امنیت ملي وظیفه نه ده اداره چې دلته دفاع وکړي مګر معلوم نه و چې څوک څه وخت په څو دقیقو یا څه وخت به راځي مګر دغه عمله وه دا د ما وظیفه وه چې باید د دپاره زه اماده اوسېږم ټولو جنرالانو افسرانو قمندانانو ته د غرور بې ځایه تکبر دا دې پرېږدي امانګي ته دې نږدې کې ځان ټول قوتونه دې هماهنګ شي همغږه دې شي که دی یو مشتو یو سک اوسېږي هېڅ نه وه موږ په هېڅ چا باندې باید ملامتي وانه چ وایي سای راغله ایران راغی ته ولې ته څه خدای وهلی ته باید دغه دفه ترد کړي زه دې ته وایم دا خبرې پرېږدئ خپله واوره د بل چا په بام باندې ماچوئ موږ څه وظیفه لرو موږ د همدې دپاره یو چې دغه دفه ترد کړو اول یې په سرحداتو کې په هسته کې اول بهتر به دی چې موږ وقایه وکړو نه مجادله مجادله به په ډېر ضرورت وخت کې موږ جنګ کوو موږ باید اول وقایوي تدابیر ولرو مګر زه تاسف کوم نو
تشکر وروسته به هم خبرې وکړې صاحب بخښنه غواړم پښتون صاحب تاسې مخکې مننه وروسته به هم تاسې خبرې وکړې پښتون صاحب تاسې وویلې چې دا خلک د سولې د خبرو نه او د طالبانو سره د روغ جوړې د دې نه خسته شوي دي رښتیا هم تر ډېره حده پورې چې معلومیږي ډېر خلک په دې باور دي چې دا خبرې کومه نتیجه نه ورکوي یاسې د وخت ضایع کول دي بهتره به دی چې خپله دغه ملي وحدت حکومت متحد شي او لکه څنګه چې تاسې او جنرال صاحب اشاره وکړله امنیتي قوتونه باید همغږي زیاته کړي نورم او په دې اعتبار چې خپل ځان ټینګ کړي نو دښمن به هم بېدنه سترګه وسوځېږي اوس تاسې دا حالت څنګه وینئ چې پاکستان وایي چې په درې میاشتو کې به د افغانستان او د پاکستان روابط ښه شي آیا داسې کومه هیله شته ده چې هغوی به رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي او که نور څه نه وي نو د دې وسلوالو د اوښتلو یعنې افغانستان ته د راتګ مخه یې ونیسي یا نور کومې لارې چارې چې دي چې دوی پرې پوهېږي ملاتړ ته کم کړي ځینې رسنۍ وایي چې پاکستان شاید په څو ورځو کې په راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو وختونو کې د طالبان ملاتړ بند کړي داسې خبرې او راپورونه هم خپرېږي ستاسې په نظر داسې کوم حالت تاسې وینئ چې دا مسایل یعنې مشکلات لږ کم شي امنیتي په افغانستان کې او وضع ښه شي او خلک وکړی شي په ارامۍ کې ژوند وکړي
و داسې څه احساسېږي دا چې موږ د سند په شکل په اسنادو وایو داسې کوم څه زموږ په لاس کې نه لرو خو ځینې داسې ګنګوسې اوازې او ځینې شایعات معلومېږي په بساط کې چې یو خو د بینالمللي جامعې سره زموږ هغه امنیتي تړونونه چې امضا سوي دي هغوی هم یو مسؤلیت لري چې دوی باید په منطقه کښې په عدم موجودیت کې د دوی د قواو باید منطقې ته امن راولي که دوی په هغه قوت سره مخالفین موږ ته رایله کړي او زموږ اسکر او زموږ حکومت همدغسې ضعیفه وساتي بیا خو نو دا په لوی لاس د منطقې د بې ثباتۍ او د بې امنیو خواته بېول دي او زه یقین لرم چې جهانیان هم نه دا کار د دوی په فایده دی او نه دوی په دې کار خوښ دي ځکه د یوې خواڅه په چیرو دیرلس کالو کښې دوی په زرهاوو نفره قرباني ورکړه په میلیارډو ډالر دلته مصرف کړلې د بلې خوا اساسي ستونزه داده چې بینالمللي جامعې ته ډېر غټ بدنامي متوجه ده دا ټول جهان به خوراړئ چې تا خو افغانستان جوړ نه کړي نور دې هم خراب کړي منطقه دې ارامه نه کړه بلکې نور دې متشنجه کړله نو په همدې اساس زه داسې فکر کوم داسې احساسات داسې شان احساسېږي چې د بینالمللي جامعې فشار پر پاکستان بنی او د دوی سره یو نوه امانګي په مقابل کې هغوی ته ځینې داسې امتیازات د نغدو پیسو یا د قرضو د معافول او د ورځې په اخیر کې دوی ودې ته اماده کول چې و منطقې ته یو امن و ثبات راولي او د دې سره جف زموږ د مشرتابه د حکومت د هغوی سره یو امانګي په وجود راوړل زه فکر کوم دا ټول شان چې سره یو ځای کړو نو هغه د پاکستان د جمهور رئیس خبره تر یو ځایه سر خوري شاید پاینده درو میاشي کې ځینی داسي تدابیر او داسي مسائل مختبلار سي چې منطقه ته امن راسي دا چې به پاکستان څونه په دې مسائلو کې صادق دي او واقعا دی غواړي چې د جهانیانو دغه فشار او دغه غوښتنو ته غاړه کشي آیا دی به وکی کنه دا به دغه وخت زمان د پیژو قضاوت به پروکو خو د فلحال د پاره داسي یو څه سراغونه په بسات کې ملمیږي چې کوم سره روان دي خو بیا هم وګورو چې د آینده چون موسم مخکې صدیق صاحب چې اشاره وکړه چې موسم د جنگ دی موسم د تاوتریخوالی دی موږ مجبور یو د دې موسم سره ځان چیر کو زموږ قواو زموږ غوښتنه او زموږ دعا داده چې دوی وکولای شي چې خپل د وطن خپل د خلکو خپل د حکومت دفاع یې په صحیح ډول سره وکړي.
تشکر محترم ډاکټر نیلوفر ابراهیم به ازول سیجرګه هم در خط تلفون هستند که برشان خوش آمدید میگوییم. بله میشنه انسیب؟
بله سلام علیکم خوب هستین؟ خسته نباشین.
تشکر زنده باشین. خب ما خب بسیار مسائل صحبت کردیم منتها به شما یک سوال طرح میکنیم که قبلا هم پرسان کردیم که ما گفتیم افراد امنیت ملی پلیس ملی اینا قهرمانانه مبارزه میکنن کل گپا صحیح ایده تایید کردیم منتها اما انگی سیاسی را گفتیم یک کمه که شاید سوال برانگیز است که دوستم صاحب علایده میگه که ما 30,000 نفر یا 40 نفر را جمع میکنم یا عطا صاحب علایده عسکر روان میکنه هر طرف و اینا دیگه والی صاحب هم ورخطاش هم بر خود عسکر جمع کرده بودن این یک نوع عدم اعتماد این شخصیت های بزرگ نشان نمیده به اردوی ملی و به پلیس ملی این یک نوع دو آهنگ یعنی یک قسم سوال در ذهن آدم خطور میکنه که آدم نمیفهمه چه قسمی را تره بکنه شما چه فکر میکنین؟ ابراهیمی؟
سلام مجدد به شما و میهمانای عزیز و شنوندگان رادیو من فکر میکنم که فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده عدم مدیریت سالم است و یک مسئله بسیار وطنی به شما میگم چون که من خوش هستم که رادیو آزادی را تمام مردم افغانستان اکثریتش البته میشنوه و ما و شما میفهمیم که اکثریت مردم ما بی سواد است متاسفانه به این دلیل ما میخواییم ما مطل وطنی بگویم که ما در یک خانواده وقتی که مشکل بین پدر مادر ایجاد میشه حتی طفل که در بطن یکی از کسانی که در وزای فامیل است یک مادری عامله حتی طفلش وقتی تولد میشه با آسیب روانی تنشای خانواده تولد میشه و او طفل از طفلای دیگه که در اعضای خانواده نرمال و منظم و فامیلای آگاه و روشن تولد میشن بسیار متفاوت میباشه در زندگی عمومیش در کل بعد از تولد و من فکر میکنم که مطلب عمومی را خدا کنه با این مثال خود ارائه کرده باشم. امروزه ما فضای سیاسی که در افغانستان داریم از مو پدر معنوی یا بزرگ ما گرفته تا رده های پایین به مشکل مواجه هستند و این برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده هستند و این تصمیم گیرنده ها وقتی که یک انسان میره امو قدرت میگیره دیگه ما فکر میکنم روز قبل ما به ایساخان و دیگه نیروهای امنیتی را اساسیت شده مقابل نیروها مذرب میخواییم امو بچه هایی که در امو صحنه حاضر بودن بنابر این که فقر دامنگیر مردم افغانستان است اصلا مو انگیزه قهرمانی را گاهی وقت به حس حسادت دیده میشه. من بعدا برای عیسی خان به قسم یک خواهر ازش خواهش کردم که تو بعد از این عیسی خان دیروز نیستی تو تبدیل شده به یک قهرمان و تو باید پل باشی وقتی در افغانستان بزرگ میشی کلان میشی تبدیل باید به یک پل شوی که هم از روی تو تیر شوند. امروزه وقتی که در چوکی قدرت ما می باشیم ما باید تو از خودگذری ها را داشته باشیم که فضای اعتماد ایجاد کنیم که متاسفانه این ظرفیت در حکومت وحدت ملی زیاد قابل محسوس یا احساس نیست و دیده نمیشه و این کلید مشکل است. اما مشکل عمده امیز که اگر ما بخواییم کلیدش را پیدا کنیم نزد دو کسی می باشه که در عرق شیشتن اینا چطور می تانن در شرایط فعلی افغانستان فضای اعتماد ایجاد کنن؟ اینا وقتی که میاین اولویت بندی میکنن کارهای خود و افغانستان مسائل اقتصادیش و مسائل امنیتیش و امثال از اینا را میشنن صحبت میکنن اینا باید نقطه عمده و مهم فیلن چون که حکومت وحدت ملی در یک شرایط تشکیل شده که چالش ها خودش هم طبیعی آمده یک قسمت طبیعی است چون یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید تحت یک نام جدید که در قانون اساسی جای نداره بعدش حاضر به خاطر حکومت قبلی که در قدرت نیستن، کسانی که 13 سال در قدرت بودن فعلا حضور ندارن، اینا کلش آسیبایی است که آمد به حکومت وحدت ملی، اینا سبب میشه که حکومت وحدت ملی رو تضعیف کنه و ضعیف نشان بده. اینا برمیگرده بر کسانی که در حیطه قدرت شیشتن، اگر ضعیف هستن، اگر قوی هستن، فیلم رئیس جمهور رئیس اجرایی مملکت هستن، برمیگرده با مدیریتی از اینا. اینا چی باید کنن که اعتماد سازی رو زمینش هم مساعد بسازن تا ای که طرف مقابل نگرانی احساس نکنه، ورخطا نشوه، دست پاچه نشوه و دست به مسائل که قبلا شما نام گرفتید نزنه. همه از این مسائل ریشه داره در بی‌اعتمادی که بین حکومت و مردم فعلا ایجاد شده. متاسفانه حکومت از مردم فعلا از دید ما فاصله داره.
بله.
و این فاصله با اعتماد سازی از بین میره. این فاصله برای
دکتر سید ابراهیم خیلی گفتیم که وظیفه پارلمان هم میخواستیم که در ایتر موارد ولیسی جرگم خیلی سیلبین باید نباشه، اینام باید این موضوع رو که درک کردن باید دست به عمل شون، یک کار باید بکنن دیگه.
البته ما کاملا همراه شما هم نظر هستم. اولا شما ببینیم دیدگاه ها رو برای ولیسی جرگم، که من روز قبل در میز شما بودم و گفتم معکل ما 5 سال یک روز بعد مرا تحمل نداره. ما برش خوشایند نیستم. اما بنابر چالش هایی که در دامنگیری حکومت وحدت ملی و در کل در افغانستان است که نمیتونه حکومت، نتونست حکومت انتخابات دایر کنه، بالاخره ما در جایگاه به دلیل دلایلی که تحت یک اعلامیه که ما هم پیشنهاد می بود که جمهور باید اعلامیه بده، تحت یک اعلامیه دلایل ارائه شد. لحاظا شما ببینید که اساسیت مردم با حکومت، مثلا نمایندگان مردم به حکومت، که اولا حکومت قبل از اینکه اعلامیه را بده رفت بر والی و ولسوال سرپرست که خودش خدا نمیشناسه چیکار است، بر از او گفت که شما نظریه بتین که در مورد خانه ملت چی میگین. اما وقتی که دید که جایگاه خانه ملت هم و هیبت و صلابتش وجود داره، مثلا باز امو اعلامیه ارائه شد. چرا باید از قبل نمیشد؟ ما امرای شما هم نظر هستم که این وظیفه نماینده های ملت است، اما نماینده های ملت در کدام حالت میتونه این وظیفه کنه؟ بدانه که صدای از اینا شنونده و صدای از اینا قدرت اجراییش داشته باشه در حکومت یا در قوی اجراییه. اعتماد نماینده های ملت هم با حکومت زیر سوال گرفته فعلا. شما ببینید تفاهم‌نامه ننگینی که با پاکستان میره امضا میشه، ای اساسیت 90% خانی ملت برانگیخته و اینجا جایگاه خانی ملت هم زیر سوال میبره. وقتی چنین تفاهم‌نامه بزرگ میخواید با کشوری که تاریخ او را دشمن ثابت ساخته، که من نمیگم که ما با دشمنی باید با او پیش بریم، راه های حل سیاسی باید داشته باشیم، اما نه به این معنا که قلب مملکت خود که استخبارات ما بربریم بر از او تسلیم کنیم. اینا همه همون نقاط هستند که شما ببینید که خانه ملت در دیگه دنیا، ما زیاد نمیگم انگلستان و امریکا را مثال نمیتونم، شما هند، پاکستان، ایران، بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و همسایه های نزدیک ما را بریم ببینیم که اینا خانه ملت با چه قسم غیبت تدابیر امنیتیش برقرار است. امروزه در حکومت وحدت ملی خانه ملت میایه انتحاری میشه و تحت اتحاری قرار میگیره. این ما چه قسم میتونیم توجیه کنیم؟ چرا همیتون یک چیز شود؟ چرا لانهایش در پاکستان اعلامی هم میشه که از پاکستان آمده؟ شما ببینید که اینجا ما باید ریشه یابی کنیم. ما تنها حکومت نقد نمی کنم و تنها شورای ملی یا خانه ملت هم براعت نمیتونم. ما فکر میکنم مشکل عمده در عدم رهبریت است.
بله،
از دو دکتر بیشینن امراض هست. اول اعراضش هست تشخیص کنن، بعد از اینکه علائم و اعراض تشخیص شد بر تداوی از این بپردازن و عرصه قوا مسئولیت داره و عرصه قوا جوابگو نسبت به مردم است. و آنچه که جمله آخرم، قیمت اصلی را مردم عامه و غریبه که به لقمه نان محتاج است اونا میپردازن.
بله بله.
نه وکیل میپردازن، نه وزیر میپردازن، نه کسانی که در
ارتش. محترم ابراهیمی، امروز سبب به هم تاسی خبری که دوستان تاسی داده دا فسبوک در مواجهه زدی خبرونه اورید. بس موضوع د امنیتی وزارت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خاغلی خالد پښتون د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کماوال او د ټلیفون په لیکه همدا شیبه د ولسی جرګې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی اهم لمون سره ده. لمون سره پات شي اوس یو اعلان او ورپسې د دوستانو ټلیفونونه اخلو. دوستانو لند لندې پښتنې وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله استاسی ازادی رادیو روی ازادی رادیو در سهر لون در شپیتر و بجو پوری خبرونی لری یا مختلف پروگرامون را پکر
بله شی شنوانگیز بفرمایی
تلفون لرو
کرباز.
بله بفرمایی سیب
نظر صاحب محترم تکرار بسم الله استم
بسم الله
و مرا مجبور ساختی که از خودی تشکر کنم.
خواهش میکنم.
زل نظر صاحب مننه کوم علی کوزای صاحب تاسو ټول مننه کوم چې موږ وخت راکوي او د ازادي رادیو په څپو کې د موږ غږ او د موږ نظر او د موږ احساس ولست وړاندې کیږي. نظر صاحب په ډیر خاصه مسله باندې څواري راسي تکرار راوګرځید هغه د دوستانو او د آتا د ملشو په ارتباط او مرمن ابراهیم ځان تیر کوي واځي ورته نو ویل زبې په وس کې وایم چې داسې ملشو ولو که په جنوب کې که په شمال کې که په شرق کې د افغانستان د تباهي او د کورنۍ جګړې سبب ګرځي دا د حل لار نه ده. خبره ډېره لویه ده او دغه نن مثلا پوتین وایي چې د افغانستان په 500 ولایتونو کې داعش وجود لري. الکوزي صاحب تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان کېدای شي کومک ونکي په طالبانو. داسې خبره ده چې جګړه نړیواله ده تپل شوې ده که پاکستان خو یو توپ ته بل توپ ته فعلی ده. پاکستان خپله توپ ته فعلی ده چې لري طالب ته ورکی ولی طالب ته ورته ایران مخ خلاصيږي د روس مخ خلاصيږي د چین مخ خلاصيږي د کومکونو ځکه چې هغوی سخت په ویره کې دي له داعشه او داعش په شرقي سبه د روان ده او د چین هلته په لړزه راغلی ده. چین مجبور دی چې طالب سره کومک وکړي او دا جګړه به تر څو روانوي او دا کومکونه به تر څو کېږي. په دې خاطر ما مخکې سول ته اشاره وکړه او د پښتون سره په ارتباط باندې دوه خبرې لرم. سلام خدمت خبر سي تفاهم سي ماسي ولسي پاسونو وی لاغه سوليز او د دغه فاسد نظام د نړیدو په خاطر او سولې ته د خلکو د افغان او نړۍ ته دغه سوال چې موږ سولې غواړو په افغانستان کې. او یو بل خبره سي نظر صاحب خو ډیر د ټوک شوکین ما ټوک روزه کې کم نه د ټوک نه د موږ اوریدل فروند سي په هات ولا خبر تاسو به مخاندې کوونه خاندې خدای دې وکړي چې نه سي او دا پوتین کریته دې پکاسا یو د څه په لاخې موږ هغه ستا سپیر الله صدا دنیا ټول مردار سو بخ غواړم روزم ده. نو خدای دې هدایت ټول ته کې او رښتیام دې کړل راتک سره د نړۍ په بل رقم سو ډیر قتل نو سو په تیر بیا د پختون قاضي خو بنیاد تبا
برباد ده.
شکر بسم الله صاحب ان شاء الله مستر بیان تاسو په نور خبرونه کې ټلیفون نو کور دې ودان
یک شنوندې دیګه.
بله
بله مهمان سي.
بله مهرباني وکړئ.
بله
بله تاسو د ټلیفون په لیک استه لطفا خبر یو کی پښتنه.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام آقای نظر محترم آقای الکوزای میهمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم.
و علیکم اختری صاحب سلام شب خیر علی.
سلامت باشید. من یک تبصری کوتاه دارم بعد از او سوالی دارم در رابطه از محترم انجینیر خالد جان و سوال دیگه هم از آقای کاموال است. جنگ جر منطقی ما جنگ استخباراتی است. جنگی است که از CIA و ISI او را رهبری میکنه و در این نوعیت جنگ فریب در دولت ها را زیاد دارن برازی که بر خاطر منافع خود اینا افرادی را چند در اردو و همچنان در کابینه و در پارلمان اینا استخدام میکنه و بر طبق منافع از اونا رفتار باید بکنه و همچنان به خاطر یکی را اهدافی دارن در منطقه برای تضعیف دولت های رقیبشان مثل روسیه و چین و دین اسلام در اینجا بنایش یک ابزار صورت استعمال میشه و از طرف خود سعودی عرب و پاکستان و همچنان روحانیون افغانستان شورای علما به اصطلاح هم بنایش ابزار از اینا استفاده میشه. به خاطر از اینکه شکست طالب در منطقه شکست ISI و CIA در منطقه است به این خاطر اینا تلاش میکنن اینمی جنگ ها را با فریب دولت ها در بین ما و در آزاد بکشانند. سوال من از جناب خالد پشتونی است که آیا صحبت جنرال دوستم به ضرر ملت افغانستان است یا بر منافعش یا ایست که صحبت جناب کرزی که میگفت که گویا طالبا برادران ناراضی ماست و همچنان آقای اشرف غنی میگه این مخالفین سیاسی ماست کدام از این بر منافع ملت ما است کدامشان بر منافع ملت ما صحبتشان نیست. صحبت دیگر در رابطه سوال از محترم کاموال است. اونا میگن که اردوی ما گویا مورال بالاتر در حالی که اساسی ترین چیز در اردوی عبارت از مورال است. امروز مورالی که طالب داره اردوی افغانستان نداره زیرا طالب که میجنگه قوی میجنگه به این میجنگه که او را از قبل برش گفتم اینجا شما در جریان جنگ اگر اسیر میشین شما را کس به چنگ قانون نمیسپاره، شما را زندانی نمیسازه، شما پس دوباره رها میشی با مصارف رایتان و همچنان توفایی که بر شما دیده میشه هم با توفا دوباره برمیگردین. ولی برخلاف در صورتی که اردوی افغانستان یک افراد نظامی ما اسیر میشه اونا را حتی سربریده و تلویزیونا و سایت ها هم به خاطر ضعیف ساختن مورال دیگر اردوی ما به کار میره. کدام از یک حق داشته، کدامش در مورال رول داره؟
تشکر سر
بخیر شما میخواین تشکر
سوالا یاد داشت یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
بله سلام علیکم.
بله بفرمایید. مهربانی
مهربانی وطن دوست
احترامات ورندکم.
و علیکم السلام. مهربانی خبری وکړه چې تلیفونم قطع نشي.
انا کو زه یو نظر لرم او یو د پښتون صاحب نه یو پښتنه لرم.
مهربانی
او اګین دا غیوا موجود نن تاسو باندې بعد روند خو خیر تاسو ټول افغانانو په وطن مزره بدیږي پرونو تقریبا پرونو او غلمان دې کومې راډیو نه ما ورودل چې ډاکټر سید فاروق ورداش کومې راډیو ته صاحب کړی و چې په دارا هي چې آی سره په تړون کې اویا میلیونه ډالر پیسې اخیستي دي درې چارواکو ورنه چارواکي څلوېښت میلیونه اخیستي دي او دویم شل میلیونه ډالر اخیستي دي دریم لس میلیونه اخیستي دي. زه ډېر احترامانه رئیس جمهور ته دا خواهش کوم هیله کوم چې افغانستان دا لوره په دغه درې مارانو نه خرڅوي لکه څنګه چې ځان سره کښېنولې کرځه خو دل سړی و چې لالو پنځه سړی و پوره په یو ځای په بل ځای خرڅ کړی و نو ده ته خو موږ ډېره کثر سره رای ورکړې ده او ډېر یو مسلمان سړی ده اطمینان سړی ده نو شي دا یې داسې معاملې کوي او د ده سره چې هلته پخوا کې ناست دي نو موږ دا خواهش ور نه کوو چې داسې هلته د ځان نه لرې کړي دا مې نظر و محترم
پښتون
پښتون صاحب نه دا وکوم پیسې کوم زموږ تاسو کوم امنیتي ځواکونه چې دي دا ډېر مثلا ډرانه او یار په کوم خصوصا ته امنیتي ملي باندې ډېر یو او تکړه او به استعداد خلدي لږ چې دغې سره په اسلامي روحیا باندې د خلکو ورځی کې نو دغه به ډېر د خپل وطن لپاره ډېر زیات مفید تمام شي. هغه خلک چې په دې باره کې څه نه څه بدګماني لري هغه باندې دې خلک زه خپل یو تاکیدتي جهادي سره یم او بیا الحمدلله د افغانستان په رحمت الله نبی نه ډېر ویاړ کوم ډېر افتخار کوم چې دومره یو تکړه یو بهادر سړی یې که د دو په شان باندې دوه کسان نور پیدا شي نو افغانستان به انشاءالله د سیمې په سطحه ډېر یو لوړ مقام ته ورسوي. ډېر احترام
تشکر تشکر مننه د ټلیفون نه دی کور دې ودان یو بل ټلیفون لرو. ازادي په سپو کې درمو اجازه دي. مهرباني
الکوزه صاحب تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته نظر ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام تاسو سلام شي. مهرباني
خیر اوسې خوشاله اوسې. البته زه په سر کې باید عرض کوم چې د افغانستان د مسله او قواو په ټولو منصبینو باندې په سربازانو سرتیرو باندې افتخار کوو چې د خپل هیواد نه په دفاع کې دوی خپل املا تړلي دي او د خپل هیواد نه دفاع کوي او دارنګه د ښاغلي جنرال صاحب کمال نه چې په وخت او زمان سره ډېره ښه رهبري وکړله او دښمن یې قال او قوم کوم هغلته په خپل منصب یوړه. یوه هیله زما د محترم وکیل صاحباد نه داده البته چې دوی همیشه انتقاد کوي چې موږ به وزیر داخله را وغواړو استضابه وکړو وزیر دفاع او رئیس امنیت ملي که دوی واقعا یو تعداد واقعا هغه څوک چې دا خبره کوي چې دوی که واقعا د خلکو نمایندګان وشي دوی د هر ولایت یعنی وکیلان دي دوی که نفوذ ولري په خپل ولایت کې خو هماغه خلک دي یا د دولت مخالفین دي او یا د دولت په ضد باندې جګړه کوي یا شوري یا غیر شوري د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر باندې دوی څه کولی شي چې په یوازې دینه چې وزیر داخله او یا وزیر دفاع او یا وزیر د یا رئیس امنیت استضاء یا استجواب کړي. یعنی د دوی رول چې شه دی تنها دا رول دی چې دوی راوغواړي او هغلته دوی پوښتنې دروځې نه تنه وکړي د وطن او د حالات یو دقه جناب الکوزیاسي یو دقه چې دوی ته همدغه حالات دوی په خپله باندې ونیي چې وزیر داخله څه لري په لاس کې او وزیر دفاع څه لري او موږ په مسله قواوتونه په کومو وسلو سنبال دي. بل دا چې یو تعداد وکیلان محدود البته د هغې موضوع نه چې د دوی هغه ژوند یې ساتلی ولې په تعصب سره وایم په ډېر متعصب شکل باندې د ښاغلي دغه قهرمان سرباز عیسا خان ویلي وو چې دا تصادفي دښمن د منځه وړی دی هیله مند یم چې دغسې متعصب وکیلان او دغسې متعصب اشخاص افراد ټول افغانان وغندي او دې ته ووایي چې افغانستان
دخل کنمایندنی مننه تشکر کرده ودن اوس په محترم المنو ته مراجعه وکونه پیغام پښتنه یاد کړی دي چې لندن ځوابونه ورکړي نو به روسه به هم کوشش وکړي دوستانو ته نوخله مهرباني
بله بفهمه
بله الکوزای صاحب ستاسو څخه مننه سوالونه قدرت ورو محترمینو وکړل بسم الله خان د دوستم په ارتباط چې کوم پښتنه وکړه مخکې ما هغه ته جواب وای په فارسی بنی خو په خلاص ډول به دومره ورته وایم چې د دوستم هزار اظهارات چې د کوم په تازه کې کړي دي چې یو بل جلا علایده جنگ د خپل ځان د اعتبار په اخیستلو سره اعلانوي زموږ د درونیمو ضرور لکو قواو په موجودیت کې د ملي حکومت په موجودیت کې فکر کوم دا د ملي وحدت د حکومت او د خلکو په ګټه کار نه دی که دا کار د احساساتو پر بنیاد کړي هم باید نور پرهیز وکړي دا رقم اظهارات او که واقعا شعوري کړي وي نو باید دوستم د خپلو تیرو کړنو او اعمالو په خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې د ده سره جفت ډېر نور کسانو هم د کابل په خرابوي او د افغانستان په خرابوي کې کړي دي د هغو ورځو په یاد راوړلو سره نور باید د افغانستان د ښېو خواته رهبري کړي نه د هغو خرابوي او بدبختیو خواته او وطندو صاحب چې دا وایي کومې خبرې چې د وردګ صاحب برکې وکړي هغه زما پر ارتباط نه نیسي فقط زه په دا یو موضوع پوه سوم چې د امنیتي ملي او د داخلي قواو درنښت وکړي او هغه یې وستایله او د نبیل صاحب ستاینه یې وکړه موږ دوی سره موافق یو بالکل زموږ په قواو کې کم سکتګۍ هم موجودې وي زموږ موجوده شرایط داسې راغلي دي چې موږ باید د خپلو نظامي قواو تشویق وکړو هغوی پر خپلو کارو باندې تشویق کړو هغوی ښې لارې ته راوبولو او د هغوی حمایه وکړو او چمتو صاحب چې کوم خبر وکړه چې هغه مهمه خبره ده هغه د افغانستان په حکومت کې چې کوم استیزاوي او یا کوم مسایل و وزیرانو ته راجع کیږي د ده غوښتنه دا وه که وکیلان په خپل هغه قوت او د خلکو مابین کې چې کوم محبوبیت او شناخت ولري د هغه په توسط وکیلان وتونیږي چې خلک و دې ته را دعوت کړي دا به نسبت و هغه ته بهتره کار وي کوم چې دوی د وزیرانو باندې خپل زور خرڅوي او هغه د فشار لاندې راولي زه به چمتو صاحب ته دا وایم ستا خبر بالکل معقولیت لري زه اوس هم دا فکر کوم چې زموږ مشکل په خلکو کې نه دی وروره زموږ په معاقلینو کې به خود داسې خراب سړی دا نه منوي چې هغه موږ ته ځان نه راښکاره کوي موږ همیشه چې خپل ولایت ته ځو د خپلو معاقلینو سره کښینو اکثر هغه قومي خلک دي هغوی په افغانستان کې امن غواړي هغوی په افغانستان کې ثبات غواړي تاسو ته جالبه دا وکړم چې درموږ هغوی ډېر جدي دي دغه پوښتنه چې تاسو کوئ هغه په بل شکل کوي زموږ ته دا غوښتنه کوي چې وکیل صاحب تاسو ولې د وزیران تاسو ولې رئیس جمهور تاسو ولې رئیس اجرائیه و دې ته نه متوجه کوئ چې دښمن مقابل کې هوښیار اوسي حتی دغه اوس اخري تفاهم نامه چې پاکستان سره که څه هم حکومت هغه رد کړی ده او هغه په ډېره کښته سطحه د دوی په قول امضا سوې ده حتی عادي خلکو د قوم خلکو او معاقلینو په ډېر شدت سره در موږ در غوږو پر دا خبره رسولې ده چې دوی قطعا په دې کې موافق نه دي مشکل په تروریزم کې دی مشکل د سرحداتو په اخوا کې دی چې هغه زموږ مهاجر ورونه زموږ هغه افغانان چې ورې لوی سوي دي د هغوی د احساساتو څخه په استفاده د قران عظیم شان په حفظ سره چې اول یې د قران عظیم شان د حفظ په نامه بیایي او بیا وروسته د هغه په جریان کې دوی دغه رقم شان ورزده کوي او راستې هلته یې جنګوي تاسو ولې د شپږ اووه کسه مړي پراته وو هغه ورځې موږ ټول ولې د کاموال سلمان به غلطه ناست دی ټول نوي ځوانان چې د نولس کال تر یوویشت دوویشت کالو بالا نه دي د دوو خلکو د احساساتو څخه د استفاده کوي او راستې هېڅ وخت په تا قومي سړی ونه ویني یو معاقل به ونه ویني چې هغه یو وکیل پیژني او په تروریستي عمل کې لاس ولري نو زما خبره و دته داده چې بیا به هم موږ اولاړیږو خپل خلکو سره به هم کار کوو پر حکومت به هم فشار راولو چې څنګه وکولای شو چې خپل ملت دې ته متوجه کړي د ملي منافعو په طرفداري سره ودرېږي او د حکومت په ملګرتیا سره د دښمن په خوله کې یو چچلی او کوټلی سکووي او هغوی خاموش
تشکر محترم ابراهیمی د ولسي جرګې په ارتباط کې تاسو هم څه ویل غواړئ مهرباني
ما فکر میکنم که دوست ما که شخص اول که سوال کردن نامشان ادرس گرفته نتانستم چون از طریق تیلیفون
اختری سب یا خو اختری سب
دکتر نیلوفر در این سوال شما بس خدا با یعنی وضاحت نداد ما میخوایم با وضاحت بگویم که به هیچ صورت هیچ شهروند افغان شهروند واقعی افغان ما فکر نکنم برای تضعیف کردن نظام فعلی باشه و تضعیف نظام فعلی بدیلش داعش تروریسم و طالبان است و تحلیل هم که ما در ابتدای سوال داشتم این است که ما باید اولویت بندی کنیم و اشتباهات خود متوجه شویم چرا مردم بی‌اعتماد است نسبت به ما چی کارهایی را در بین نو ما انجام دادیم که اساسیت و ناراحتی مردم را جرقه‌دار ساختیم ما چه قسم باید نزاکت ها و ظرافت های وضعیت فعلی حکومت، مردم، دولت را درک کنیم. شما باور به خداوند کنین که ماه رمضان است و ما یک خانم در سرک دیدم و بر سوال و جواب داشتیم. جمله که به من گفت، گفت میفهمی خنده از زن دکاندار از بین رفته. کسی که در بازار میشینه دکانداری میکنه دیگه خنده در لبایش نیست، به خاطر که سودا کرده نمیتونه، سودا نداره. نان را که به دیگر به خانش میره پیدا کرده نمیتونه. شما جوان را در فیسبوک دیدیم که به خاطر اینکه ماستر بود کار پیدا نکرد با تفنگچه خودش خود از بین برده. ما این واقعیت های کشور خود نباید نادیده بگیریم. فقیر هستیم، بی سواد هستیم، بیکار هستیم، بی نان هستیم. هر کس که $100 بالاتر میده میرید او اجیر میشین. یک قط مملکت ماست. ما امروز تبدیل شدیم به مامورای اجیر ماش بگیر. و به این خاطر کسانی که در رأس قدرت هستن چی مسئولیت دارن؟ جوان را که ما برش کاریابی کردن نمیتونم از ما متنفر است. به قسم یک وکیل از ما متنفر است. چمتو سر گفت که شما باید وکیلا نفوستان و مردمتان چی میگه. ما گفای پشتون سر بتایید میکنم که مردم همیش بر ما میگه که شما چرا استیزام میکنین و بعضا ما میگه که چرا پرسان نمیکنین. اما در بخش استیزای قانای امنیتی در شرایط فعلی در این مقتی زمانی که خانه ملت تحت دار قرار گرفته، ما از جمعی کسایی سم که اتون مایی که روشن کردم و صحبت کردم گفتم استیزا رای علمیست و آستیاب دشمن آب نندازیم. این واژه به جمله بود که ما که شورا گفتیم. استیزا رای علمیست، مگر باید ما مردم بفهمیم که مردم نان میگن، نسل جوان 60% بیکار از کار میگن.
بله.
کدام بچه جوان بتانه که وکیل پیدا کنه تا تلفن از او جواب بده تا اون وکیل واسطه شود که در بست پنج یک نفر کامیاب شد؟
بله.
شما بیاین وزارت کار و وزارت هایی را که بستای خود اعلان کرده یک برنامه بگیرین، در یک بست پنج 2000 جوان ثبت نام میکنه. نیروی جوان ما امروز تبدیل شده به اشخاص
ابراهیمی سیب. بله. ابراهیمی سیب همینجا. بله ابراهیمی سیب.
بله.
همینجا بسم الله صاحب، منظورشی بود که یک سوال ما داشتیم که بله. اون را جواب ندادن. منظور ما تو بود که به خاطر وحدت ملی، به خاطر یک اردوی قوی، به خاطر یک ملت سازی یا دولت سازی، اشخاص با نفوذ مثل آقای دوستم، مثل آقای عطا و دیگر نفرای مشهور ما باید تمام قدرت و قوای خود در عقب پلیس ملی و اردوی ملی دولت استاد بکنه و از یک زبان باید دفاع شوند، نه ای که هر کدام ما علیحدہ لشکر کشی بکنیم. منظور سرازی بود که
بله
گفتیم در این مورد بله بله
هم نظر هستم، اما آقای نظر من کاملا هم نظر هستم، اما بیاین آسیب شناسی کنیم که دلایل چیست که اینا استاد میشن، اگر استاد شدن، اگر استاد میشن، اگر اعلامیه میدن، دلایل باید ما پیدا کنیم. دلیل چی است؟
بله.
من کاملا با شما هم نظر هستم. من به قسم یک زن افغان، من طرفدار از این نیستم که این نظام آدم بپاشه و با بخاطر از اینکه تعداد کسا در قدرت میسازد به خاطر زن و امثال از اونا نظام که به قیمت خون بچه و برادر و فامیل ما به دست آمده این نظام از هم بپاشه. اما نقد ما بر کسایی است که در قدرت است، چون که اونا در قدرت هستن، از خودگذری کنن، اعتماد سازی کنن، طرف های درگیر با فضای اعتماد بیانن، اعتماد سازی کنن. شما ببینین پشت سل میرن به جاده ها و به دره ها و به کشورهای مختلف، اما داخل خانه ما که ناراحتی است اونا رو نمیتونیم که مرفوع کنیم ناراحتی هاشان. دلایل پیدا کنیم، چی دلیل است، چرا اینا حاضر هستن. من به عنوان مثال اینا رو براتون میگم. ما میریم پشت سل که نخود سیال رایشان مالا میاد که کجا میریم، اما ما دور خانواده ما از هم میپاشه. کسانی که دیروز متحد ما بود، معاون ما بود، آمد بلکال کارای بر ما آورد، حالا مثلا عیانم آزرده میشه میره یک تصمیم میگیره. خود دلیل باید پیدا شود، جستجو شود، راه حل باید پیدا شود. وقتی ما داخل هم نتانیم ساخته حلقه داخلی ما، کسی که شش هفت ما کمپاین کرد بوزو به بوزو در رفت صدا کشید.
همین سخنانتان هم سر جنبندی کنین، سخنانتان هم جنبندی کنین، سخنانتان هم جنبندی کنین که دیگه شانس داده نمیتونین، وقت ما کم است.
صحبت آخری ما ایست که ما باید فضای اعتماد ایجاد کنیم، دلایل دریافت کنیم و دلایل بپردازیم، انشالله مشکل حل میشه. از دو دکتر صد محترم اول خود قضیه بسازن، بعد اعتماد مردم به دست بیارن.
بسیار زیاد تشکر ابراهیم صاحب از اشتراکتان، موفق باشین. سب خب حالا بریم به مهمانای محترم ما. بله آقای کاماوال، شنیدین یعنی اینجا یک سوی تفاهم نشه تا یک بیانات برزید دوستم صاحبی عطا صاحبی گپانی ما گفتیم امی باید تر یک اماهنگی باشه در یعنی اینا هر چی کسان میه اتکار بکنن که اردوی ملی صفش قوی شه و پلیس ملی صفش قوی شه و دولت قوی شه. منظورم تو بوده دیگه دولت هم تو بودن، اشخاص بسیار مهم صاحب از شخصیت خود تیر شدن از خاطر دولت فداکاری کردن، دولت های قوی ایجاد شد صاحب. ات بود منظور ما صاحب. نظر شما چی در مورد؟
تشکر آقای نظر. ما عرض بکنم غلط فهمی از صحبتای دوستم نشه، معاون اول مقام ریاست جمهوری ما در او محفل که نمی گفت پاره می زدن به خاطر تقدیر از قهرمان ما، سرباز ما که در اونجا بود، اینطور گفتن اگر حکومت، دولت و خود رئیس جمهور ما را معذب بسازه، ما امنیت در اونجا میریم به یک شکلی تامین میکنیم. طالبان را میشناسیم، زورشان را دیدیم که چیزی نیست مقابل ما و دیگه و دیگه و دیگه. وای تو نگفت که من نفر غیره را جور میکنم میرم در اونجا کدام کار دیگه میکنم. ما که در اونجا که برداشت کرده به این شکل بود و طرفداری خدا و تعهد خدا که یک ژورنالیست سوالم کرد که تو مخالف هستی که نظر رئیس جمهور امرای شما اختلاف داره، با شدت رد کرد و گفت که ما مخالف نیستیم، هم نظر هستیم. چیزی که با ما مقام ریاست جمهوری بگه ما اونم را عملی میکنیم. ما خیلی چیز برداشت کردم. این که حالا هر کس یک گپ دیگه میزنه اون
تشکر جنرال صاحب.
تشکر
پیشول بخانه را قول چون وقت کم ده پشتون صاحب دیر سنه تاسو وخت لري چې به موږ د روزه مبارک میشته پروگرام لرو هغه به څلور دقیقې پروگرام لرو مهرباني کوي خپل وروسته خبر وکړي.
زه فقط هم دومره وایم چون د پروګرام انوان او تاسو نن د ورځې مسئله د امنیت مسئله و امنیت په افغانستان کې په آرامي سره نه جوړیږي. موږ باید خپل ځان جوړ کړو، د حکومت خپل موقف ډیر قوي باید وساتي، امنیتي سکتورونه باید متحد سي او ټول درې سره ارګان چې مقننه او اجرایه او قضایه قوه په تفاهم سره کار سره شروع کړي او په ټول افغانستان کې سرتاسري دفاعي او امنیتی ستونزی حل کرسی.
دیر منان پشتون صاحب و جندال صاحب کاماوال و محترمان لوفر ابراهیمی و نور دوست صدیق صاحب شیب خبروانا که ولتاس چون منان خوشحاله و سی
خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګا د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه و اخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د زیم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یا یې د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي، اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.